حتی اذا جاء امرنا تر دې چې کله راشي زمون فیصله سو فیصله یعنی عذاب فیصله کومه چې دا الله وا هغه راغله وفارت تنور او جوش وهو تنور سو مطلب چې تنور جوش وهو د دې په باره کې هم مختلف رائے دي په تفسیرونو کې یو دوه خبرې در تصرف کوم او هغه دا دي چې د نوح علیه السلام په قصه کې به تاسو همیشه ګورئ چې تنور جوش وهو نو په اصل کې دا اولنۍ نښه وه نوح علیه السلام ته به څنګه پته لګي د دومره مودې راسې کښتۍ تیارېده هغو ته پته نه وه چې کله به خلک په کښتۍ کې کینوم نو هغو له یوه نښه ورکړې شوه چې کله د تنور نه چینې راوځي جوش ووهي چې اوبو راوځي نو دا نښه وه چې اوس خلک په کښتۍ کې سوارو کړه او دویمه معنی دا شوې ده چې کله د ځمکې په سر باندې چینې ویشېدل شروع شي چې کله د ځمکې په سر باندې چینې ویشېدل شروع کړي نو یوه خبره ده دا اولنۍ نښه وه چې کله داسې وشي نو قل نحمل فیها مونږ وایي چې اوس سواره شئ په دې کې په سو کې په کښتۍ کې من کل زوجین اثنین د هر قسم جوړې یعنی نر او ماده نر ماده د هر سیز دا حکم ورته وحی وشوه چې د هر سو دوه دوه جوړې کېږدی په کښتۍ کې ځکه چې په کومه علاقه باندې عذاب راځي نو په هغې کې به بیا ځناور هم ټول مړ شي طوفاني نوح دومره لوی و چې په ځینو ځایونو کې راځي چې دا په ټوله ځمکه باندې راغلی و ټول مفسرین په دې خبره باندې متفق دي چې څومره هم انسانیت و یعنی انسانان و په هغه ټولو باندې دا عذاب راغلی و نو الله تعالی دا نسلونه بچ کول غوښتل چې څومره هم ځناور و داسې فرض کړئ چې ټول ژوند په دې کښتۍ کې و د کښتۍ نه بهر مرګ و کښتۍ په اوبو کې روانه وه لکه ژوند چې روان دی باقي ټول هلاک شول واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن او خپل اهل عیال سوای د هغوینه چې په چا باندې خبره تیره شوه یعنی خپل اهل او عیال هم په کښتۍ کې کینوه سوای د هغوینه چې په چا باندې سو خبره تیره شوې ده خپل کور والا خو به کینوي لیکن د هغې نه څوک مستثنا دي د هغو ښځه هغه هم د خپل قوم سره میلاو شوې وه لکه څنګه چې د لوط علیه السلام ښځه وه د خپل قوم سره میلاو وه هم دغه شان د نوح علیه السلام ښځه هم د خپل قوم سره ولاړه وه هغې به هم ایمان نه ساتو او د هغو زوی ومن آمنه او هغه هم د ځان سره روان کړه کومو خلکو چې ایمان راوړی دی وما آمن معه إلا قليل فاغو باندی ایمان رلو والا چی و ناغا دیر لگو چی داغو سرو یعنی دو او یا اتیا خلقو او هاغا هم نحنیم سوا کالا او هاغا هم دا نحنیم سوا کالا پا کوششونو باندی هاغوی ایمان را وڑی و کچری دا بنده ایمان دا الله پا اجر باندی نوی ناغا با سمر مایو سوی چې زه څومره ناکامه شوم ما دومره کوششونه وکړل نو څه وشو صرف دومره لږو خلکو ایمان راوړو لیکن چې چا ته پته وي چې الله تعالی دا نه ګوري چې څومره خلک ایمان راوړي لیکن هغه ګوري چې چا څومره کوشش کړی دی او الله سبحانه وتعالی د هیچ چا کوشش هم نه ضایع کوي د الله تعالی سره سیله په کوشش باندې میلاویږي په تعداد باندې نه ده ده نتیجه په الله باندې ده زمون ناغه صرف کوشش غواړي چې مونږ کوشش څومره کوو او په هر دور کې ایمان راوړو والے کم وي کفر والے ډیر وي نو میجاریټي همیشه په غلطه وي د پیغمبرانو سره چرته هم میجاریټي نه و ولاړه یعنی ټول خلک چرته هم د پیغمبرانو سره نه و نو دا غو سره ډیر لږ خلک و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امتونه خیالي شوي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما وکتل چې د چا سره به لس کسان وو د چا سره به د دې نه هم کم خلک وو د چا سره به هیڅوک هم نه وي یعنی داسې هم پیغمبران راغلی دي نو تعداد ته کتل نه دي په کار مونږ د تعداد نه ډېر متاثره کیږو او امپرس کیږو خو ایمان والے ډېر کم هم وي او خو کافران ډېر وي نو دا کم ایمان والے چې دي د دې قدر زیات دی ځکه چې ویلیو د ایمان دی وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نوح علیہ السلام وی چې پری کې سوار شي د الله د نوم سره بروانیږي دا او د الله د نوم سره بروانیږي دا او ودریدل لیده دی. ان ربی لغفور، بشک زما رب ډیر بخنی والا دی. اوس ټول ایمان والے سوار کړل، دا غوی هم یو یو جوړه سوار کړه. تنور مات شو او دا غی نه پس بیا داسې حال شو چې هر طرف ته اوبو او اوبو وی. دومره اوبو وی چې د ځمکې نه هم راوتې او د اسمان نه هم مسلسل باران ورېدو. دومره اوبو جمع شوه. وهي تجري بهم في موج كالجبال، کښتۍ داسې په اوبو کې روانه وه او موجونه د غرونو په شان وو لکه سونامی چې وي. د غرونو سرونه هم ډوب شوي وو. نن خو دومره باران په دنیا کې چرته هم نه دی شوی، غرونه خو چرته هم نه دي ډوب شوي. الله تعالی دې رحم وکړي. په طوفان نوح کې داسې شوي وو، دومره اوبو وې چې د غرونو د پاسه وې. الله اکبر. په دې اوبو کې د نوح علیه السلام کښتۍ هم روانه ده. خلک یې کېنولی دی او هغوی له هدایات ورکوي، انسټرکشنز ورکوي چې د الله د نوم سره په دې کښتۍ کې سوار شئ. د دې نه پته لګي چې د نوح علیه السلام په وخت کې هم بسم الله وه. انبیا مؤمنانو ته وایي چې د دې سره خپل کار شروع کوي. هر کار چې شروع کوي نو د بسم الله سره شروع کوي، هله بیا بنده ته برکتونه میلاویږي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې هر شان والا کار چې د بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع نشي نو هغه نامکمل وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هر زیشان کار چې د الله د نوم سره شروع نشي نو هغه نامکمل وي. دا حدیث په ابو داود کې دی. دغه شان هر کلام یا هر کار چې د الله د نوم سره شروع نشي نو هغه نامکمل وي. او په مسند احمد کې راغلی دی، نوح علیه السلام فرمایلی دی چې د دې کښتۍ روانېدل او ودرېدل د الله د حکم سره دی، د هغو د قوت سره دی. سوچ کوئ چې نوح علیه السلام له کښتۍ جوړول نه ورتلل، نو کښتۍ چلول به ورلس ورتلل، او هغه هم په داسې طوفان کې چې په دې کې خو غټ غټ کیپټنز چې د هغوی سره د غټو غټو جهازونو د دنیا اکسپیرینس وي، تجربه وي، د هغوی تجربه هم کار نه کوي. او داسې طوفان چې د هغې د سومنامي په شان لهرونه دي، موجونه دي، چپې دي. لږ تصور وکړئ چې تورې وریځې دي او مسلدار بارش وریږي، هیڅ هم په نظر نه راځي. هر طرف ته اوبو اوبو دي. د ځمکې نه هم اوبو راوزي او د آسمان نه هم اوبو راوریږي. د غرونو په شان لهرونه دي او په هغې کې د تنکې په شان کښتۍ روانه ده. او هغه کښتۍ څنګه روانه ده؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال، دا روانه ده په موجونو کې چې هغه د غرونو په شان دي. سوچ کوئ چې څومره غټ غټ موجونه وو. سوچ کوئ چې دومره غټ غټ موجونه دي د غرونو امره چې په هغې کې کښتۍ روانه ده. کله برزی په موجونو کې او بیا لاندې راځي، څنګه حال به وي چې په هغې کې د نوح علیه السلام نه رب نه وهر. یعنی څومره سخت وخت وو، لیکن په هغې کې هم د نوح علیه السلام نه خپل رب نه وهر. څومره د افراتفری وخت وو او په هغې کې هم نوح علیه السلام وایي چې د الله د نوم سره دغه فرق د یو مؤمن او د یو عام انسان. مؤمن په هر حال کې خپل رب یاد ساتي. یعنی دغه فرق د یو مؤمن او د یو بل انسان. مؤمن په هر حال کې خپل رب یاد ساتي، کو هغه طوفان وي او کو عام حالات وي. دا هغه په هر حال کې د خپل رب سره کنکشن وي چې په دومره غټ طوفان کې هم هغه خلکو ته وایي چې د دې تلل هم او د دې ودرېدل هم د الله د حکم سره دي. سورلۍ دواړه کوي، مؤمن هم کوي او کافر هم کوي، لیکن په سورلۍ کې څومره فرق دی. ځکه چې مؤمن چې کومه سورلۍ کوي نو هغه چې کله سورلۍ کوي نو هغه هم د الله د نوم سره کوي. په تبراني کې روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت له د غر کېدو نه امان ورکړی شوی دی چې هغوی په کښتۍ کې سورلۍ کوي نو وایي دي چې بسم الله ملک بس بسم الله ملك الرحمن الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم چې کله هغه دا ووایي که نه چې هغه دا په کښتۍ کې کینی او ووایي نو د ډوبېدو نه به بچ وي. دا دعا موږ ته ښودلې شوې ده. نو ستاسو څه خیال دی چې کښتۍ هغوی بچ کړل؟ یاد وساتئ دا خبره چې موږ اکثر په اسباب کې ورک شو. دا حفاظت د چا وو؟ دا د الله تعالی وو، د الله حفاظت وو. نو د تینکې په شان کښتۍ هم روانه ده. الله اکبر. کو تاسو دې ته داسې وګورئ چې په طوفان کې د نوح علیه السلام کښتۍ روانه وه، نو زموږ دا ژوند چې دی دا هم یو کښتۍ ده که نه. د الله د نوم سره دا هم روانیږي او ادرېږي. د الله حکم دی، نو ځکه دا ژوند روان دی. او چې کله د الله حکم وشي نو دا به ادرېږي. لیکن د نوح علیه السلام د کښتۍ په باره کې موږ په دې خبره پوهیږو، د الله یعنی د خپل ژوند په باره کې پی لیکن د خپل ژوند په باره کې پی نشو پوهېدی. یعنی د نوح علیه السلام د کښتۍ په باره کې موږ په دې خبره پوهیږو، لیکن د خپل ژوند په باره کې موږ په دې خبره نشو پوهېدی. چې کله انسان ته وویلی شي چې د فلانۍ بیمارۍ په وجه مرګ تو ګیر کړی یې، هغه وخت زموږ دا یقین چرته لاړ شي چې د الله د نوم سره زندگی چلیږي او ودرېږي؟ بیماری په خپل ځان خو هیڅ هم نه ده، نه په هغې کې قوت دی، نه په هغې کې طاقت دی، نه اختیار دی. د الله په اراده کې قوت دی، د هغو په اراده کې طاقت دی، د هغو فیصلې دي چې د هغې څوک مقابله نشي کولی. چې هغه چاله ژوند ورکول غواړي، نو آیا د مرګ مجال شته چې مرګ هغه ویسي، او یا دا چې مرګ هغو ته نږدې شي؟ یو جرم وي په جسم کې وي، پروت وي، او الله تعالی وایي چې د هغو د نوم سره چې مجریها و مرساها، د هغو د نوم سره هغه روان شي او اټیک وکړي، د هغو د حکم سره هغه ودرېدی شي، دا یقین مؤمن له دلته الله تعالی ورکړی دی. د هر څیز روانېدل او ودرېدل دا د الله د حکم سره وي. دا خبره یاد وساتئ. یو شی هم داسې نه دی چې په هغې کې خپل طاقت وي. تاسو دا په هر حرکت والا سیز کې اپلای کړئ. کو هغه ژوند وي، چې هغه روان وي، کو هغه سا وي. دا یقین د نوح علیه السلام او د هغو د ملګرو وو. او زموږ ولې نشته چې دا هر څه د هغو د ارادې سره دي؟ زما دا سا چې روان دی نو د هغو د حکم سره دی. ان ربی لغفور الرحیم، بشک زما رب سمر غفور الرحیم دی، هغه په بې کسه باندې رحم کوي. تاسو وګورئ په کښتۍ کې، ای الله تو غفور الرحیم یې، معاف کولو واله هم ته یې او غفور الرحیم هم ته یې. هغه ګوري د غرونو په شان موجونه دي، او هر طرف ته خلک ډوبېږي، هر طرف ته طوفان دی. که څوک په سمندري جهاز کې تلی وي چې اوبو یې او ورسره باران وي، نو بنده څومره ګبراو شي. که په سمندر کې طوفان راشي او کښتۍ هم په سمندر کې وي، نو څنګه حال وي؟ چې کښتۍ اوچتېږي نو څنګه حال وي د بنده؟ او چاپېره څه وو؟ د قیامت په شان حالات وو. ټول خلک ډوبېږي، هر طرف ته چغې او کریکې دي. چرته رشته داران دي، دوستان دي، خپل پېژنګلو واله خلک دي. چې کله هسې هم څوک یو کس وویني چې ډوبېږي، نو بنده څنګه پریشانه شي؟ بنده ورته نشي کتی. او چې خپل خلک ډوبېږي او کښتۍ روانه وي، روانه وي. الله اکبر. ونادى نوح ابنه، نوح علیه السلام خپل زوی ته او آواز ورکړو. نوح علیه السلام خپل زوی له نوح علیه السلام خپل زوی له آواز ورکړو. وکان فی معزل، او هغه په کناره باندې وو، یوازې ولاړ وو. یا بنی ارکب معنا، ای زما زویه سورشه زموږ سره. ولا تکن مع الکافرین، او ته د کافرانو سره مه کېږه. نن د کښتۍ نه بهر څوک دي؟ صرف کافران دي. په بعضې ځایونو کې راځي چې د ده سوی منافق وو. پلار ته یې داسې ښکاره کوله چې ما ایمان راوړی دی، او دننه یې په زړه کې کفر وو. او بازی وای چې ناغه ایمان راوړی وو. بهر کې ستاپه تلګی چې هغه په کفر باندې وو، او په دې وخت کې چې ټول ډوبېږي او نو علی سلام ته خپته ده چې نن به څوک بچ نه پاتې کیږي. دا خو دا غزوی وو، وینه یې وه، د پلار شفقت. په داسې وخت کې هم دعوت ورکوي هغوله چې زویه راځه زمونږ سره. مخکې به هم ویلي وي ورته د دومره کلونو راسې، راځه زویه زمون سره په کشتۍ کې سور شه. سو حال به وي د نوح علیه السلام د زړو. ویلی شي چې د دې زوی ملګري ښه نه وو، دی به د بدو کسانو سره کېناستو، د کافرانو دوستانو په رنګ کې رنګ شوی وو، او د دوی د نوح علیه السلام او خپل کور والو طریقې نه وې خوښي. د صحبت اثر خو ضرور وي. نو یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې د اصحاب کهف سپی چې وو هغه خو وو سپی، لیکن د ایمان والو سره وو، د هغوی ملګری وو. نو الله سبحانه و تعالی د هغو ذکر هم په قرآن کې کړی دی. او د نوح علیه السلام زوی چې د یو پیغمبر زوی وو، هغه د کافرانو سره وو، نو صحبتونه یې هم د هغوی سره وو. نو د هغوی سره به جهنم ته ځي. په حدیث کې راځي چې انسان به د هغوی سره وي چې د چا سره هغوی محبت کوي، چې د چا په کمپنۍ کې وي، او چې د چا سره یې محبتونه وي، چې د چا د کافرانو طریقې خوښې وي، د هغوی رسم رواجونه او تهوارونه یې خوښ وي. یعنی د هغوی رسم رواجونه او تهوارونه یې خوښ وي، د هغوی سره یې کېناستل پاسېدل خوښ وي، د هغوی په مجلسونو کې وي، د هغوی نه متاثره کېږي، نو بیا به د چا سره وي؟ انسان به د هغو سره وي چې د چا سره هغه محبت کوي. دا حدیث دی. نو ملګرتیا ډېر غټ اثر پرې باسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بنده د خپل دوست په دین باندې وي، ټیک ده؟ د هر بنده سره په ښه طریقې سره خبرې کول، د هغو مدد کول، د کافرانو سره هلپ کول، د هغوی سره مخه سلوک کول، او دا صحیح دي. لیکن د زړه دوستي صرف د یو مؤمن د یو مؤمن سره کیدی شي. مسلمان نه د کافرانو طریقې خوښوي او نه پریزي، او نه د هغوی په شان جوړېدل غواړي. نن مونږ ځان ته مؤمنان وایو، او طریقې مو د هغوی خوښې دي، او د هغوی په طریقو باندې یو. هغه هلک د بدو خلکو په لاره وو، نو د هغو بیا څو انجام شو؟ دا څومره د خفګان منظر دی. پیغمبر ګوري عذاب الهي را روان دی، او زوی د خپلې غلطۍ نه نوزی، او تر دې وخته پورې داسې خبرې دي ډیر دی چې هغه وایي چې قاله هغوی سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، زه خو به ډېره زر پناه والم د غر نه، غر ته به وخیژم، هغه غر به ما د اوبو نه بچ کړي. الله اکبر. نو د نوح علیه السلام جواب څومره ښکلی دی. هغه وفرمایل قال لا عاصم اليوم من امر الله، هغه وایي چې ای زما زویه، نن هیڅوک هم بچ کول واله نشته د الله د فیصلې نه، یعنی د الله د عذاب نه نن څوک نشي بچ کولی. الا من رحم، مگر هغه کس چې په هغه باندې الله تعالی خپل رحم وکړي، نو هغه بچ کېدی شي. نن د الله د عذاب نه هیڅوک نشي بچ کېدی. زما نبی خپلې لور فاطمه ته فرمایلی وو چې ای فاطمه، چې زما نه څو اخیستل غواړې نو واخله، لیکن زه د الله سره ستا هیڅ په کار نشم راتلی. خپلې پوپی حضرت صفیه رضی الله عنها ته هم ویلي وو چې زه ستا په کار نشم راتلی. دا د طوفان نوح خبره ده، لیکن د قیامت په ورځ به هم هغه کس بچ کېږي چې په چا باندې الله تعالی رحم وکړي. هغه وایي چې نن څوک نشي بچ کېدی. ستاسو خیال دی چې دا غر به تا بچ کړي؟ ګورئ، او یاد اوساتئ دا خبره چې بنده نه غر بچ کولی شي او نه کشتۍ. په کشتۍ یې هم نشي بچ کولی. بچ کېږي به هغه کس چې چا سره الله تعالی وی کو هغه د تنکې په شان کشتۍ وي نو هغه به بچ شي او که په عقل ورته وګورئ نو غر خو د کشتۍ نه زیات مضبوط دی ځکه چې غر سخت دی مضبوط دی او دنګ دی کشتۍ څه شی دی او هغه هم په یو طوفان کې نښتې ده ځکه چې د هغو عقیده صحیح نه وه چې په الله باندې ایمان نه و نو هغه وایي چې دا غر به ما بچ کړي دومره غټه د عقیدې خرابې دی دومره غټ تعقیدې خرابې دی مونږ هم دغه شان خبرې کوو چې ډاکټر به ما بچ کړي فلانی وکیل به ما بچ کړي فلانی طبیب به ما بچ کړي د فلانی رسوخ دی زما سره هغه به مې بچ کړي کوم کوم ځای مونږ خپل امیدونه لګولي وي یو شعر دی چې د بوتانو نه امیدونه دي او د خدای او د خدای نه ناامیدي ده خدا راته لږ ووایه چې کافري نوره څنګه وي نوره کافری څنګه وي د صحت امیدونه د بل چا نه ساتو د نوکرۍ امیدونه د بل چا نه ساتو هغه وایي چې دا غر به ما بچ کړي د غر نه امید و دومره اوبو دي نه څه وشو غر ته به وخیجم د دې نه پته لګي چې د هغو د دین والو نه څومره الرجي وه یعنی د دین والو نه څومره الرجیک و په هغه وخت هم هغو دا سوچ ونه کړو چې زر لاړ شم داغو نه و پکار داسې بچ کېدل چې د ایمان والو سره شي په داسې سخت وخت کې هم هغه رانغی غر هم بنده نشي بچ کولی دغه شان د غر په شان بندیان هم څوک نشي بچ کولی که ستاسو سره مال هم دغه امروي که نه نو هغه مال هم تاسو نشي بچ کولی د غر په شان طاقت هم بنده نشي بچ کولی هیڅ څوک بچ کول واله نه وي چې کله طوفان راشي هم الله دی چې هغه بچ کوي او چې الله په چا رحم وکړي لیکن څه خبره ده چې مونږ ته ټول رایاد شي د مصیبت په وخت کې او الله راته نه وي یاد د ژوند په طوفانونو کې هم داسې وي چې کله طوفان راشي نو مونږ وایي چې فلاني غر ته به وخیجو د فلاني سهاره به واخلم یعنی ځینې انسانان مونږ ته مضبوط ښکاري چې فلاني له به لاړ شم هغه به مې بچ کړي الله اکبر هیڅ څوک هم څوک نشي بچ کولی نو ګورئ د الله تعالی د طرف نه د ټولو نه غټ رحمت څه دی هغه دا دی چې هغه بنده له ایمان ورکړي او چې هغه چاله د ایمان د راوړو توفیق ورکړي چې په چا باندې داسې رحم وکړي چې خپل طرف ته د راتلو لاره ورته کلاو کړي دا دی د الله تعالی رحم او خپل طرف ته د راتلو لاره سوره د دې کتاب لاره چې هغه دا لاره چاته کلاو کړي نو دا د هغو ډېر غټ رحم دی ځکه چې د دې په ذریعه به د الله رحمتونه راځي او جنت به میلاویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که الله تعالی د قوم نوح نه په چا باندې رحم کول واله وی نو د هغه بچي په مور به رحم کړی و چې نوح علیه السلام په خپل قوم کې نه نیم سوه کاله پاتې شوی و هغو ونې ولګولې هغو سل کاله لوی کړې او بیا د هغه ونو نه هغو تختې جوړول شروع کړې کافرانو به ورپورې خنداګانې کولې چې په دې وچه ځمکه باندې به کشتۍ چلوې هغو به ورله جواب ورکوو چې ډېر زر به په خپل سترګو باندې تاسو ووینئ او چې هغه کشتۍ جوړه شوه او اوبو د ځمکې نه جوش وهل شروع کړل او د اسمان نه باران ورېدل شروع شو او د کلي لارې په اوبو کې ډوبې شوې نو یوه مور وه چې د هغې د خپل زوی سره بې انتها محبت و هغې منډه کړه غر طرف ته او په منډه یې ختل شروع کړل هغه لا په درې ویسو کې یوه ایسه ختلې وه لیکن هلته هم اوبه راورسېدې هغه نوره په منډه وخته هغه دوه ایسې وخته اوبه هلته هم ورسېدې نو هغه د غر څوکې ته وخته او هلته کې سا واغست او په ارام شوه لیکن اوبه هلته هم ورسېدې او چې د مرۍ پورې اوبه راغلې نو هغې خپل زوی په دواړو لاسونو کې بره اوچت کړو لیکن اوبه هلته هم ورسېدې او مور او بچې دواړه غرق شول خو په هغه ورځ یو کافر بچ کېدو واله و نو الله تعالی به د هغه بچي په مور باندې رحم کړی و لیکن چې کله د الله عذاب راشي که نه نو د هغې مقابله بیا څوک نشي کولی هغه وخت بیا د رحم د غوښتو نه وي د الله د رحمت او مغفرت د غوښتو وخت هغه وي چې لا عذاب نه وي راغلی چې لا د توبې دروازه نه وي بنده شوي چې لا مرګ نه وي راغلی چې لا قیامت نه وي راغلی نو د هغه وخت پوری د بنده سره وخت وي. د قیامت په ورځ که هغه د رحم اپیل کوي نو هغه به نه قبلیږي. د مرګ د راتلو نه پس که هغه رحم وغواړي نو نه به قبلیږي. او خلک وایي چې ما به فلانی بچ کړي ځکه چې هغه نیک دی، فلانی به مې بچ کړي، پلار به مې بچ کړي، خاوند به مې بچ کړي. نه، لا عاصم الیوم من امر الله، نشته څوک بچ کول والا د الله د حکم نه په نن ورځ. الا من رحم، چې د چا هغه په خپله فیصله نه وي کړي چې زه به په دو باندې رحم کوم، په هغه ورځ به څوک وي بچ کول والا مګر چې د چا دپاره الله تعالی په خپله فیصله وکړي چې زه به په دو باندې رحم کوم. اول نوح علیه السلام به کوشش نه وي کړي چې خپل زوی اسلام طرف ته راولم. د هغو په زړه کې د ټول قوم درد و، ولې د هغو دپاره به یې کوشش نه وي کړي چې د اور نه دی بچ شي. او د اخري وخته پورې کوشش وکړو چې اوس هم راځه زما زویه، اوس هم را سره شه، د کافرانو سره مه کېږه. نو ولې مخکې به یې نه وي منع کړي؟ مګر هدایت نه د پیغمبر په لاس کې دی او نه د بل چا په لاس کې دی، هدایت صرف د الله تعالی په لاس کې دی. نو ځکه په چا باندې الزام لګول نه وي پکار چې وګوره نورو خلکو ته نصیحت کوي او خپل بچي څنګه دي. نه، بس د الله نه دعا کول پکار دي، په چا پورې خبرې نه وي کول پکار چې ګورې مورې داسې ده او د بچو حال یې وګورې څنګه دي، ګورې پلار یې داسې دی او دی داسې دی. د الله نه ویره پکار ده، ځکه چې هدایت مور او پلار نشي ورکولی او نه پیغمبر ورکولی شي. هدایت صرف الله تعالی ورکولی شي، چې چاله ورکول غواړي نو ورکړي. د الله نه هدایت غوښتل پکار دي، په خپله طلب پکار دی. وحال بینهم الموج، هغوی لا خبرې کولې، زوی ورته وی چې زه به غر ته وخیجم، ما به غر بچ کړي، پلار ورته وی چې نن څوک بچ کېدو والا نشته مګر په چا باندې چې الله رحم وکړي. او په دې کې د غر په شان یو غټ موج یعنی چپه راغله او د پلار او زوی کنکشن ختم شو. طوفان ډېر سخت دی، باران دومره تیز دی چې سوحه دي نشته، کشتۍ په اوبو کې تاویږي را تاویږي، په هغې کې د چا سو پته لګېده. فکان من المغرقین، او هغه زوی د غرقېدو والو نه شو. په یو ساعت کې پلار له د زوی سره خبرې کوي، هغو ته وایي چې راځه او چې څنګه زوی انکار وکړو، او پلار ورته لګیا و خبرې کولې. او اوس بل منظر دی، زوی لاړو د نظرونو نه پناه شو، کمیونیکیشن ختم شو. پلار یې پیغمبر و، دومره د الله خوږ و، هر وخت به یې الله ته جړل چې د ډېرې جړا په وجه د هغونه نوم نوح شو. او زوی څنګه دی؟ پلار خپل زوی د عذاب نه نشي بچ کولی او نه یې ورله هدایت ورکولی شو. نو مونږ په کومو خیالونو کې یو چې د قیامت په ورځ به مونږ څوک بچ کړي؟ که یو پلار خپل زوی نشي بچ کولی، د نبی زوی ډوب شوی دی، د الله تعالی سره د دې خبرې هیڅ قیمت نشته چې څوک د چا زوی دی او څوک د چا لور ده. د الله سره قیمت صرف او صرف د ایمان دی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، او حکم ورکو الله تعالی چې از مکی راکاږه دا اوبو. د دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ چې ځمکه هم شعور لري. مونږ ته خو ځمکه بې جان ښکاري، مونږ خوایو چې د دې سره کوم غوږونه دي چې دا اوري. لیکن د قرآن ډېر زیات آیتونه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې دا بې جانه څیزونه چې مونږ ته مړو ښکاري، دا د الله تعالی تسبیح کوي. و ان من شیء الا یسبح بحمده، یو شی داسې شته دی نه مګر هر شی د الله سبحانه وتعالی تسبیح کوي، د الله تعالی حمد او ثنا کوي. د دې نه پته لګي چې د دې هر څه سره شعور دی، دا خپل خالق پیژني چې د څه کار دپاره یې پیدا کړي دي نو هغه کار کوي، چې د یو کار حکم ورله ورکړي نو هغه کار کوي. کانو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام کوم، او صحابه ته به یې د کڼو تسبیحات اورول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هر څه کې شعور دی. نو الله حکم وکړو چې از مکی د خپلې اوبو راکاږه او اوسکا. دلته ابلعی لفظ راغلی دی، او دا داسې کلو ته وایي چې بنده یې زر تیرې کړي. هغه مونږ چې ورته په خپله ژبه کې وایو چې قړپې کړي. نو په عام سکلو او ابلعی کې څه فرق دی؟ چې تیری کړه بس، سبحان الله د الله حکم وو و یا سما او اقلعی او الله حکم ورکړو اسمان له چې ای اسمان ودرېږه چې بس لکه چې اگزام وي او اگزامینر وایي چې بس وخت ختم دی پینونه کیږدی دا شان حکم یې اسمان له ورکړو چې ودرېږه او بس د الله حکم راغی دومره دا کائنات فرما برداره دي څومره الله تخکته دي مونږ ته داسې بې عقله ښکاري او ای انسانه ته د عقل سره نه منې چې کله انسان له حکم ورکړی شي چې بس کړه نو انسان وایي چې نه اوله مونږ ته د دې لاجیک وښیئ چې مونږ پوه شو په دې خبره نو هله به بیا مونږ دا حکم منو مونږ وایو چې اوله ما ته دا ووایې چې په دې ورځو کې داسې څنګه کیدی شي څومره خلک بهانې کوي او منل نه غواړي وغیض الماء او وچ شوې اوبو اوله اوبو ډېرې طاقتورې وې کښتۍ د یو ځای نه بل ځای ته وړه موجونه روان دي کښتۍ د موجونو په رحم او کرم باندې وه د غرونو له پاسه هم اوبو ختې او بل سین طرف ته وګورئ چې اوبو وچې شوې او هیڅ طاقت یې نه وو وقودی الامر او فیصله وشوه د معاملې قصه ختمه شوه کار پوره شو چې څوک بچکېدل بچ شو چې څوک ډوبېدل نو ډوب شو تاسو به په ټي وي باندې ډېر طوفانونه لیدلي وي او سونامي به مو هم لیدلي وي چې څنګه طوفانونه وي او هر شی پکې بهیږي او دا طوفانونه خو لا د طوفاني نو په مقابله کې هیڅ هم نه دي اوس هغه کښتۍ چې روانه وه د هغې سره سو شو وستوت علی الجودی هغه ودرېده په جودی غر باندې دا غر دی او نن هم موجود دی څوک د هغې یو ځای بیانوي په تفسیرونو کې او څوک بل څوک وایي چې دا په عراق کې په موسل کې دی ځکه چې دا کښتۍ د جودی غر سره ودرېده ګورئ د الله د حکم سره دا کښتۍ روانه شوې وه او د هغو د حکم سره ودرېده ویلی شي چې دا د الله د حکم سره یوه میاشت روانه وه دومره موده هغه خلک په اوبو کې وو او بیا د الله د حکم سره ودرېده او دا کښتۍ چې دلته ودرېده نو په دې کې هم د الله حکمت وو او دلته یو غر وو چې هغه نه وو ډوب شوی او هغه دا جودی غر وو د دې غر په باره کې راځي او دا غر ځکه نه وو ډوب شوی چې دې غر به الله تعالی ته خشوع کوله عاجزي به یې کوله نو الله تعالی دې غر له عزت ورکړو چې څوک الله تعالی ته عاجزي کوي نو الله تعالی هغه اوچتوي او چې څوک لوی کوي الله تعالی هغه غورځوي نو دا غر د خپلې عاجزۍ په وجه بچ شوی وو سبحان الله او ویلی شي د موسل او ارمینیا چې کوم سرحد دی نو هلته د دې غرونو سلسله ده په هغې کې د غرونو د یوې حصې نوم جودی دی دا خلک دلته کښتۍ راوړل او ویلی شي چې دا د محرم لسم تاریخ وو په لسم محرم د نوح علیه السلام کښتۍ پورې وتې وه دا روایات دي والله عالم وبعدا للقوم الظالمین الله اوی مؤمنانو او یا فرشتو اوی هر چا اوی دا بعدن یو اکسپریشن دی د بربادی چې بربادی دی وی د ظالم قوم د پاره چې کله ټول منظر خپور سکون شو نو دا سبق ورکړی شو چې وګورئ څنګه هلاکت دی دا قوم د پاره چې ظالمان دي هغه خلک چې په مؤمنانو پورې به خندل هغوی نن چرته دي د هغوی خو اوس هیڅ نښې نشانې باقي پاتې نه شوې هغه خلک چې دوی به ورته په کمه سترګه باندې کتل نن هغوی چرته دي او هغه سرداران چرته دي چې ځان به ورته څه ښکارېدل نو خلاصې د مال په ذریعه نه میلاویږي چاته نجات میلاویږي د ایمان سره ونادا نوح ربه او نوح علیه السلام آواز ورکو خپل رب له د نوح علیه السلام په زړه کې به څومره درد وي چې داسې آواز کوي دا خبره یې په خوله باندې راغله فقال ربي ای زما ربه ان ابني من اهلي بشك زما زي خو زما د کور والو نه وو و ان وعدك الحق او ستا وعده هم رښتینی ده ای الله زما زي خو زما د کور والو نه دی او ستا وعده هم صحیح ده څه مطلب شو ده خبري تا خو فرمایلی وو چې ستا کور والو به زو بچ کوم او تو خو وعده خلافی نه کوي او ای الله زما زي خو زما د کور والو نه وو و انت احكم الحاكمين او ای الله په فیصله کولو کې تو بهترین فیصله کولو والی یعنی تو په چا باندې ظلم نه کوې په دې کې خو شک نشته او ظاهره ده تا چې کومه فیصله کړې ده نو په هغې کې به حکمت وی او عدل بوی او هم هغه بهترینه فیصله ده. لیکن زما زوی خو زما د کور والو نه وو. نو واوره سو جواب میلاو شو نوح علیه السلام ته، تاسو سوچم نشئ کولی، زوی خو یې وو، سکه زوی وو د نوح علیه السلام، د هغه د فیملی نه وو. او د الله وعده هم رښتینی ده چې زه به ستا کور والا بچ کړم. قال یا نوح، الله تعالی وفرمایل چې ای نوح، انه لیس من اهلک، ای نوح هغه ستا د کور والو نه وو. الله اکبر، سکه اولاد وو او د کور والو نه نو. اهل وای فیملی ته، بچو ته، هغو ته وفرمایلی شو چې نه، هغه ستا د خاندان والو نه وو. ولی ځکه چې انه عمل غیر صالح، هغه یو ناپاک عمل وو. دا یونه فرمایل چې ناپاک عمل کول والو عامل وو، داسې یونه وی هغه یو عمل وو، په خپله صحیح نه وو. لکه چې خلک د هیټلر تصویر ته وګوري او وایي چې دا خو د ظلم تصویر دی، یعنی ټول ظلم دی. دغه شان دا زوی وو یو ناپاک عمل، غیر صالح عمل وو. الله تعالی نبی له څه جواب ورکړو؟ نوح علیه السلام چې خبره وکړه چې یا الله، هغه خو زما زوی وو. الله تعالی فرمایي چې هغه ستا زوی نه وو، ځکه چې ستا اهل هغه دی چې ایمان یې راوړی دی. ځکه چې په شریعت کې کوم بچی په کفر باندې وي، نو هغه د مسلمان مور او پلار وارث نشي جوړېدی، رشته کټ شي. دلته پته لګي چې اصل رشته د ایمان په بنیاد باندې وي. د وینې رشتې هم مخکې نشي تلی چې ایمان پکې نه وي. د نوح علیه السلام سره نور ټول خلک په کښتۍ کې پوری وتل او خپل زوی ډوب شو، ځکه چې بد عمله وو. چې یو پیغمبر خپل سکه زوی نشي بچ کولی، نو تاسو وایئ چې هغه به یو امتي څنګه بچ کړي؟ خو دا هغه امتي عمل غیر صالح وي. او چې پیغمبر وایي چې نه، یا الله، زه خو به دی بچ کوم ځکه چې زما امتي دی، آیا داسې کیدی شي؟ نشي کیدی. نو ځکه ځان له دوکه مه ورکوئ چې که زما عمل هر څنګه وي، خو زه د نبي امتي یم، زه به بچ شم. زما فلانی رشته دار دی، نو زه به بچ شم. د سید کورنۍ نه یم، نو زه به بچ شم. د هیچ چا نسب به د هغو په کار نه راځي. که هر قسمه فیملی وي ستاسو، که هغه سید وي او که ډېره غټه وي، ښه نوم واله وي. چې نوح علیه السلام خپل زوی نه شو بچ کولی، چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار نه شو بچ کولی او نه به شي بچ کولی د قیامت په ورځ، چې لوط علیه السلام خپله ښځه نه به بچ کړي، یعنی چې لوط علیه السلام خپله ښځه بچ نه کړی شوه، نو بیا به نور خلک څنګه بچ کیږي؟ د انسان د ټولو نه زیات محبت او شفقت د خپل اولاد سره وي. چې د چا اولاد د هغو په مخ کې ډوبېږي، یعنی دلته د نوح علیه السلام خبره کیږي چې چا اولاد د هغو په مخ کې ډوبېږي او هغه یې نشي بچ کولی، نه یې په دنیا کې بچ کولی شي او نه به یې په آخرت کې بچ کولی شي، بیا مونږ په کومه خوشفهمۍ کې یو؟ نو خپله عقیده صحیح کول پکار دي. چې اول خپل عمل صحیح وي، نو بیا هغه بندله شفاعت فایده ورکولی شي. لیکن که خپل عمل صحیح نه وي، او دا خبره قرآن مونږ ته کوي، که بنده سترګې کلاو کړي، نو په دې کې ډېر غټ سبق دی. او دا هغه پیغمبر دی چې هغه یو یا دوه ورځې نه، نه نیم سوه کاله هغو تبلیغ کړی و. الله تعالی هغه چوز کړی و، منتخب کړی و. د هغو کېناستل، پاسېدل، اوسېدل هر څه د الله د پاره و. لیکن زوی نه شو بچ کولی. چې مونږ معمولي شان د دین کار وکړو، نو مونږ وایو چې مونږ ته به هم خلاصې میلاویږي او نورو خلکو ته هم، چې مونږ به هغوی له شفارس وکړو. اوس خو په کار ده چې زما دعا فورا قبوله شي. نه، نوح علیه السلام ته الله تعالی وفرمایل فلا تسألنی ما لیس لک به علم، نه زما نه هغه سوال مه کوه د څه چې تا ته پته نشته. تو زما نه هغه سوال مه کوه د څه چې تا ته پته نشته، تا ته علم نشته. هغه یې منع کړو چې د هغو په باره کې زما سره خبره مه کوه. او واقعی سبحان الله، چې کله نوح علیه السلام د حشر په میدان کې وي که نه، هغه وخت به خلک په هغو پسې شفارس لراځي. چې الله راشي او فیصله وکړي، نو نوح علیه السلام به وایي چې ما داسې غلطي کړې ده چې زه الله تعالی ته سفارش او جرأت چې زه الله تعالی ته سفارش نشم کولی او جرأت نه لرم، او هغه غلطي دا وه چې ما د الله نه داسې سوال کړی و. الله تعالی وفرمایل چې تا ته پته نشته چې هغه غیر صالح عمل و، هغه مسلمان نه و، د کفر په حالت کې مړ شوی و. تو د هغو دپاره دعا نشې کولی او نه سفارش کولی شي، ستا د هغو سره سرشته نشته دی. اني اعظك ان تكون من الجاهلين، زه نصیحت کوم تا ته چې ته د جاهلانو نه نشې. جهالت څه شی دی؟ چې علم نه وي. نو ستا سره علم نشته، که داسې خبره وکړې نو دا د علم خلاف خبره ده. استغفر الله ربي. دلته وګورئ، د نسب رشته ماته شوه او د ایمان رشته باقي پاتې شوه، ځکه چې د ایمان په بنیاد باندې کومه رشته وي نو هغه به د قیامت د ورځې پورې قایمه وي. باقي څومره هم چې رشتې دي، د نسل په بنیاد، د وطن په بنیاد، د برادرۍ په بنیاد، د وینې په بنیاد باندې، دا ټولې رشتې به د مرګ سره ختمې شي. هلته د حشر په میدان کې به څوک نه ګوري چې پاکستانیان کوم خادي، دیسیان کوم خادي، او یا دا چې تاسو ګورئ چې پټانان به کوم ځای وي، یا پنجابیان او سندیان کوم ځای دي، داسې به چرته هم نه وي. دا ژبې، دا هر څه به ختم شي چې مونږ د یوې ژبې یو، لیکن ها، د ایمان رشته به قایمه وي. قال، هغو وویل، اوس وګورئ، نوح علیه السلام ته د هغې نه پس هغو هیڅ بحث ونه کړو، نه سو آرګومنټ وکړو، هیڅ لاجیکي بیان نه کړو چې نه الله، زه خو ډېر لاړ لایم، زه خو هر څه ویلی شم، اخر ما خو د دین دومره خدمت کړی دی. سبحان الله، که تاسو د پیغمبرانو عاجزۍ ته وګورئ نو حیران به شئ چې مونږ څومره فضول خبرې د خولې نه وباسو. هغه فرمایي، ربي، ای زما ربه، اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس به، اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. ای الله، زه پناه غواړم، ما خو ستا نه هغه سوال وکړو چې د هغې ما ته هیڅ علم نشته، فورا یې خپله غلطي ومنله. یعنی ای الله، ما نامناسبه دعا کړې ده. که فطري ته وکتې شي نو انسان خو د خپل اولاد دپاره داسې خبره کوي. تاسو به دا خبره محسوسه کړي چې څو غلطه خبره خو یې نه وکړي، لیکن د الله په منع کولو باندې تا دا دعا وغوښته، نو په خپله دعا باندې هم معافي غواړي. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، كچريتو ما ونبخي او پا ما باني رحم ونقلي نزوخ بدا نقصان وچتول والاو نجورشم. دغشان دعا آدم علیه السلام هم غختیوا. چا غختیوا؟ آدم علیه السلام. داغو دعا سوا، ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو بالکل د دوهم هاغشان دعا و. الله اکبر، وای چې ای الله، ما معاف کړي، کوچری تا زو معاف نه کړم او رحم دې را باندې ونه کړو، نو زه خو به ډېر غټ په نقصان کې شم. او هیڅ اصرار هم نه کوي، یعنی په خپله غلطه باندې نه دین ختې چې یا الله، ما خو صرف دعا غوښتې وه، یا الله، ما کومه غټه غلطه خبره کړې ده او ما خو دومره کارونه کړي دي. نه، عاجزي او عاجزي. او الله تعالی خپل نبي ته ووایي چې هغه شی مه غواړه چې د هغې تا ته علم نشته. او مونږ په جهالت کې ګورئ څنګه خبرې د خولې نه وباسو. د دې نه پته لګي چې د پیغمبرانو سره هم اختیار نشته، دومره الله ته ښکته وي. او خلک وایي چې نبي به مونږ خلاصوي د قیامت په ورځ، او داسې شعرونه یې جوړ کړي وي. د نبیانو خو داسې حال دی چې د الله نه دومره ویریږي، نو هر وخت بخښنه غوښتل پکار دي او د الله نه ویره پکار ده. او دا سوچ چرته هم مه کوئ چې زه دومره د دین دپاره کار کومه، نو زه خو بخښلی شوی یم، د معافۍ غوښتلو څه ضرورت نشته، ما کوم ګناه کړی دی. ګورئ، دومره شان خبره هم غلطي کیدی شي، یوه غلطه دعا غوښتل هم غلطي کیدی شي، او بیا موږ له څومره استغفار کول پکار دي. قیل یا نوح، ویلی شو چې ای نوح، اهبط سلام منا، کوشش د سلامتی سره زمونږ طرف ته. نوح علیه السلام معافی وغوښته د الله نه، نو الله تعالی ورته وفرمایل چې کوشش د سلامتی سره، د دې مطلب دی چې معافی ورته میلاو شوه. الله تعالی معاف کړو هغه او سلامتی ورله هم ورکړه. د دې مطلب دی چې د الله تعالی خوږ جوړېدل، د الله تعالی په نسبت ښه جوړېدل هغه جدا خبره ده، او د الله تعالی چې کوم رولز دي، دا غو چې کوم قانون دی، دا غو چې سمرزی وي، نو داغې خلاف څوک څه نشي کولی. که یو بنده د الله ډیر هم خوښ وي، خو چې یوه خبره د الله تعالی نه وي خوښه، نو هغه تاسو نشئ کولی، هغه تاسو نشئ غوښتی. نو د سلامتی سره کوشش، یعنی نوح علیه السلام ته سلامتی د څو خبرې میلاو شوه؟ د کښتۍ نه هم د سلامتی سره کوشش شو، په دنیا کې هم ورته سلامتی میلاو شوه، او په آخرت کې ورته هم سلامتی میلاو شوه. و برکات علیک، او برکتونه دی وی پتا باندې. بیا هغوی یو څومره نوي ځای ته راغلل، نه هلته کور وو نه نور څه وو، بلکل یو نوی ژوند شروع کوي، نو برکتونه به هم الله تعالی هلته درکړي. و علا امم ممن معک، او په هغه ډلو باندې هم چې ستا سره دي، یعنی کوم خلک چې ستا سره دي، نو د هغوی دپاره هم برکتونه دي او سلامتی ده زموږ د طرف نه. نو اوس څه دي چې د دنیا د آفتونو نه به هم الله تعالی محفوظ ساتي. اوس دلته د ژوند تیرولو یا د خوراک څخاک هیڅ نه و موجود، نو د لوږې هم ویره ده او د تندې هم ویره ده چې د ژوند ضرورتونه به څنګه میلاویږي. نو الله تعالی د هر څیز دپاره سلامتی او برکت وې، هر قسمه ویره ترینه لري کړه. چې سلامتی میلاو شوه، نو ټوله ویره ترینه لري شوه، رزق به میلاو شي، هر شی به میلاو شي، د برکت بشارت ورته میلاو شو. د برکت څه مطلب وي؟ چې الله تعالی به هغه نعمتونه جاری هم ساتي، او دا ویلی شي چې د نوح علیه السلام سره چې کوم زامن وو، حام، سام او یافظ، هغوی په دې کښتۍ کې وو. هغه کوم چې ډوب شو، نو دا هغو نوم وو کنعان. د حام، سام او یافظ نه بیا دا ټول نسلونه اوچلېدل. نن موږ په دې دریو کې د یو د نسل نه یو، ځکه نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویلی شي، دویم آدم. ټول انسانیت خو ختم شوی و، دا انسانیت د نوح علیه السلام نه دوباره شروع شوی دی. و اممون، او ځینې جماعتونه، سنمتعهم، ډېر زر به موږ فایده ورکړو هغوی له. ثم یمسهم منا عذاب الیم، ځینې به وي داسې چې هغوی له به موږ فایده ورکړو، او بیا به هغوی ته ورسي زموږ د طرف نه دردناک عذاب. دا هغوی نه پس به بیا نور خلک راشي، او دا هغوی نه پس بیا داسې وشول، بیا به شرک شروع شي، بیا به په هغوی باندې دردناک عذاب هم راځي. یعنی دا د آینده خبره کیږي. او ګورئ، دا هغه خلک دي چې خلکو به ورته په بد نظر باندې کتل، لیکن هغوی له الله تعالی سوس ور نه کړل. سلامتی ورته میلاو شوه، برکتونه ورته میلاو شو، د دوی انجام څنګه د کامیابۍ شو. زموږ سره اکثر دا ویره وي چې که په دین باندې روان شو، نو ګورې چې څه به وشي، ما ته به څومره نقصان میلاو شي، څومره وسوسې موږ له راځي. نو یاد وساتئ دا خبره چې د دین په وجه چرته هم بنده ته نقصان نه میلاویږي، خو وقتی طور تاسو ته ښکاري هم چې څه نقصان ما ته رسېدی شي یا رسي. لیکن یاد ساتئ دا خبره چې د هغې اینډ به ډېر ښه وي، د هغې انجام به ډېر ښه وي. په دین باندې د تلو والو، که په اوله کې پورې خلکو خنداګانې هم وکړې، مذاق یې وکړو، خو که د هغې انجام ښه شو، نو هر څه ښه شو، صرف د دنیا نه بلکې د آخرت انجام یې هم ښه شو. او هغه نور خلک چې وو، د هغوی بیا څنګه انجام شو؟ چا چې دنیا خوښه کړې وه، د آخرت په ځای په اصل نقصان کې خو هغوی دي. د دنیا د لږې شان فایدې دپاره بعضې وخت موږ خپل دین وروسته کړو، دین پرېږدو چې نن زه حجاب پرېږدم، زه به دا هم پرېږدم چې په څو طریقې سره پته ونه لګي چې زه مسلمانه یم، صرف د دنیا د لږې شان فایدې دپاره خپل آخرت موږ په دو باندې ولګوو. نو چرته هم د چا په خندا باندې، د هغوی د وینا په وجه، د پیغور په وجه دین مه پرېږدئ، ځکه چې دین والا چرته هم په نقصان کې نه وي. د دوی هیڅ نقصان ونه شو، بلکې سلامتی او برکتونه ورته میلاو شو. دا خو د انبیا هم سنتونه دي، په هغوی پورې هم خلکو مذاق کړی و، نو د هغوی څه نقصان شو؟ هیڅ هم نه. او آینده هم چې څوک ایمان راوړي نو هغوی ته به فایده میلاویږي او چې څوک نه راوړي نو د هغوی دپاره به دردناک عذاب وي. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، ای نبی دا دي د غیبو خبرونه. په تورات او انجیل کې د نوح علیه السلام مختصر قصه بیان شوې ده، د هغو نوم شته او هغوی هم نوح علیه السلام پیغمبر ګڼي، لیکن داسې په ډیټیل کې په تفصیل کې د هیچ چا سره هم نه وه. دا د غیبو خبرې دي چې الله تعالی تا ته د وحي په ذریعه وکړې. ما کنت تعلمها، تا ته خو پته نه وه د دې په باره کې. انت ولا قومک، تا ته هم پته نه وه او ستا قوم ته هم پته نه وه. من قبل هذا، د دې نه مخکې. دې مطلب دی چې دا کلام د الله تعالی د طرف نه دی. که چېرې تا ته پته وي او یا ستا قوم ته، نو خلکو ووي چې دا خو دوی د ځان نه جوړې کړي دي او راوړې دي. اوس که دوی په تا پورې هر څنګه خبرې کوي، که دوی الزام لګوي چې د ځان نه یې جوړ کړي دي. فاصبر، نو ته صبر کوه. ان للعاقبة للمتقين، بشکه انجام د تقوا والو خوي، کامیابی د هغوی د پاره وي. د نوح علیه السلام د قصې د بیانولو څه مقصد و؟ چې وګورئ بیا چې انجام د چا ښه شو. د هغوی سره څه څه شوي وو، خو چې هغوی صبر وکړو نو په اخر کې فتح هغوی ته میلاو شوه. صبر صبر صبر، دا د صبر درس دی چې صبر کوه. چې کله حالات ښه نه وي، په دین پورې خلک خنداګانې کوي، یا تاسو ته په مسلمانۍ باندې خلک تکلیفونه در رسوي او خلک متنګوي، نو صبر کوئ. صبر د ټول انبیا د قصو نه موږ ته د صبر سبق میلاویږي، او د نوح علیه السلام قصه هم په صبر باندې ختمه شوه. الله تعالی دې موږ له د دې نه د بهترین رهنمایۍ اخیستو توفیق راکړي، او نن چې موږ څه زده کړي دي نو په دې دیراله د عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.